Hazır Nasır'tan.
سلامونه ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخستان نه بجې دی ز صفی ولستان زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته راغلاست ویم پیل په خبرونو کو
په چمن کې د پاکستانی امنیتي ځواکونو پر ډزو هغه موتاریزانو ته مرګوب لا وخت چې لڅو میاشتو رئیس د چمن سپین بولدک پر لاره پر آزاد تګ راتګ د پاکستان د محدودیتونو پر وړاندې پرلات وهلې د پرلات ویاند صادق څګزینن د ازادي راډیو مشال څنګه ته تایید کړ چې څلور کسان ځای په ځای وژل شوی او تر شلو نور ډیر ټپیان دي هغه هم دارنګ ویلی دي چې شاوخوا 50 پرلات پولیسو لزانو سره وړی دي د کوټې د ملیشي ځواکونو ویاند مشال رډیو ته ویل چې دوی د دې اداو په اړه معلومات راغونډوي ورسره لدی چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو بهیر پیل کړ د 2023 کال د اکتوبر له 28 رئیس لزګونه کسان د چمن سپین بولدک دروازې ته نږدې پرلت پیل کړ چې تر اوسه روان دي د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسره هغه خپل دند استعفا کړی چې پرستنیو کې راغلی هغه د 25 کیلوګرام سرو زرو په قاچاغ باندې تورنه شوې ده اغلی وردک خپل ایکس پاڼه نن په یو مفصله اعلامیه کې د سرو زرو د قاچاق په تړاو سند لیکلی خو لیکلی دی چې د دې خبر زینو سازمان شو توتیو او بریدونو چې په ژوند او کاري اغیز کړي او مجبور کړل خپل دندې لاس په سر شي زکی وردک لدرې کلو رئیس د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل و او تم ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزا کې د اوربند په اړه خبري بیا پیل کړي په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغې طرحې په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشي کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزه کې څلوېښت ورځنی اوربند غواړي دا په داسال کې د 43 میاشتو رئیسې په غزه کې د اسرائیلو پوځي عملیات روان دي خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کولای شي د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولې وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې په هند کې په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک ورسره هغه استعفا کړی چې د 25 کیلوګرام سرو زرو په قاچاق باندې تورنه شوې ده ځینې پخوانی ډیپلوماټان دغه قضیه ته په کومه سترګه ګوري
هواد هغه به د جرم دا کشفی خو د سره به په ورته لکه نور مجرمین چلند نه کوي د ته خپل همت بو هواد به خبري که چیرې جرم ډیر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي
په چمن کې د پرلتوالو ویان صادق اڅکزای وایي چې نن غرمه او مسپخین ترمنز د پاکستان ملیشا ځواکونو د دوی پر پرلت باندې او په کمپونو باندې برید کړی دی
فورسز په ډیر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه چې لور تنه بقاعده پاک شیدان سو درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان دی ابسټ کوارټر لوړی دي
دا ومنسب په ګډ ګډ کې ماشومان شکایت کوي چې خوانځي ودانی نه لري
زمنګ مکتب کې ستونزې شته زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی او د بارانونو له عمل ځینې سیمپونه سسیدو
دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل زکی وردک لخپلې دند استعفا کړې میرمن وردک ورسله لخپلې دند لاس پسر شوې چې هندي رسنیو د هند استخباراتي چارواکو په حواله له یو سفر نه درستنیدې پرمال لاغي سره د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا کړې اغلی زکی وردک په خپل استفالی کې چې په ایکس پاڼه خبر کړه ده دغه تور پاڼه څه نه دی ویلي خو دا دلیل راوړی چې د زینو د سو او د بدنامولو د هڅو په خاطر مجبور شو چې لخپلې دند لاس په سر شي په دې اړه جزئیات له فیروزی عزیزی اورو
روستل هغه چې هندي رسنیو د می پدرې منی چنه وخت د هند استخباراتي چارواکو په حواله د دغه هیواد په ممبئی ښار کې د افغانستان د جنرال قونسل زکی وردک سره عربي اماراتو نه دستنیدو پر مهال د 25 کیلوګرام سرو زرو د نیولو ادعا وکړه نو موړې نن شنبه د می په څلورم لخپلې دند استعفا اعلان کړه کته هم زکی وردک له دند د استعفا په اړه په خبر کړي خبر پاڼه کې او د ازادي رادیو پښتنو په جواب کې دغه تور پاړه څنګه دی ویلي خو نو موړې په خپل ایکس پاڼه د خپل استعفا دلیل د هغې په اړه د دسیسو او بدنامولو هڅې بللې دي. میرمن وردګ په دې اړه خبره کړې خبر پاڼه کې لیکلي چې زه له تیر کال راهیسې له خورا زیاتو سازمان سویو بریدونو او تپل سویو نومبدیو سره مخ یم. دا غرضي بریدونه نه یوازې تر ما بلکې زما د کورنۍ او نږدې خپلوانو تر حریمه ورسېدل. دې بریدونو زما په کارکړنو خورا بد تاثیر کړی او دا بریدونه په خپل ذات کې د هغو ننګونو بیلګه ده چې په افغاني ټولنه کې هر میرمن چې د مثبت بدلون او پرمختګ غوښتونکې وي ورسره مخ دي. هندي رسنیو له دې ډلې ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکلي زکیا وردک سره د یادې اندازې سرو زرو بیه 3.1 کروڑ هندي روپۍ دي او زیاتوي پولیسو د زکی وردک پر ضد د سرو زرو د قاچاق قضیه ثبت کړې ده. ورځپاڼې لیکلي پیښه د اپریل په 25مه سوې خو نوموړې تر اوسه ځکه نه ده نیول سوې چې ډیپلوماتیک مسؤلیت لري. دا چې د دغې هندي ورځپاڼې دا حقیقت لري او که نه تر اوسه د هند یا عربي اماراتو د حکومتونو لخوا یې په اړه رسمي څه نه دي ویل سوي. خو ځینې حقوق پوهان له دې ډلې عزیز الدین معارج وایي ډیپلوماتیک مسؤلیت هم د جرایمو په اړه د قانوني چلند مخه نسي نیولی، مګر دا چې د تورن کس د بدبو هیواد عزت او حیثیت په پام کې نیولو او د ډیپلوماتیکو اصولو له مخې ورسره چلند وسي. نوموړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
مقیم هیواد در هیواد کې استوګن لري هغه به د جرم دا کشفي خو د سره به په ورته لکه نورو مجرمو چلند نه کوي. د ته خپل مطبوع هیواد به خبروي که چیرې جرم ډېر مشهود یا ستاسو مدارک ټول اخلي د هغه هیواد ته استول کیږي. هغه هیواد مطبوع هیواد دا محکمه کوي بیرته به دوی ته اطمینان ورکوي. چیرې بیا ډېر خطرناک د مقیم هیواد کورنۍ امنیت ته خطر جوړیږي په هغه صورت کې به دوی کوی سي هغه ګرفتار هم کړي.
ښاغلی مهارج زیاتوي د جرم د اثبات په صورت کې مقیم هیواد د یاد ډیپلومات د اخراج حق هم لري. دا په داسې حال کې ده چې د ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هند استخباراتي چارواکو ته د سپیناوي په اړه د زکی وردک د بیان یوه برخه راخیستې او ویلي دي چې په دې اړه حیرانه سوې او د پیښې د لا څېړنې غوښتنه یې کړې ده. بلخوا ځینې افغان پخواني ډیپلوماتان وایي که چیرې دا پیښه رښتیا ثابته سي په نورو هیوادونو کې د افغانستان د ډیپلوماتیک حیثیت او بهرني سیاست باندې به منفی تاثیر ولري. په ناروی کې د افغانستان پخوانی سفیر شکریا بارکزی ازادي راډیو ته وویل
هر هغه ډیپلومات چې د بینالمللي قوانینو نه او د هغه ملک چې دا پکې ژوند کوي د سویس کنوینشن نه دیده نیسي د افغانستان لپاره ډېر تاوان رسي او زموږ هویت لپاره په مجموعي ډول باندې.
زکیا وردک له تیرو څو کلونو راهیسې د هندوستان په ممبای ښار کې د افغانستان د جنرال قونسلې په توګه دنده ترسره کوله چې پر افغانستان د طالبانو تربیه واکمنۍ وروسته هم خپلې دندې ته دوام ورکړ او هلته یې افغانانو ته قونسلي خدمتونه ترسره کول. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تانیکسي د 1402 لمریز کال په قوس میاست کې د دوی د کنټرول لاندې ملي ټلویزیون سره په خبرو کې ویلي و چې د ممبای او حیدرآباد قونسلګرۍ له دوی سره په تماس کیدی او پراتلونکي کې به په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم پرانستل سي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
نن په چمن کې پر لاټوالو باندې د پاکستان ځواکونو بریټ کړی دی. دغه پر لاټویان صادق اڅکزی د ازادي رادیو مشال څنګه ته ویلي دي چې په بریټ کې د خبره الکتر لګه څلور پر لاټوال مړاو تر شلو ډیر ټپیان شوی. هغه ویلي چې 50 پر لاټوال هم د پولیسو لزان سره وړي دي. په کوټه کې او نورو پاکستانی چارواکو په دې رابطه باندې څه نه دی ویلي. دغه پر لاټوال ورسته لاغه هلته پرلات ناست دي چې د پاکستان حکومت د چمن او سپین بولدک ترمنځ د خلکو د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې شرایط الزامي کړی دي. په دې اړه باندې جزئیات له سیمې نه د ازادي راډیو د مشال څنګه خبریال ایوب ترین راکوي چې په منځ کې هم د پرلات ویان صادق اڅکزی غږیدلی.
د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې نن غرمه او د ماپښین په منځ کې د سرحدي عسکرو لخوا د پرلت برخوالو چې کم کمپ دی پر هغه باندې د پرلت مشرانو په خبره برید سوی دی او ډزې هم سوی دی او د دې چې کمې هلته خیمې وې یا جوګۍ وې هغه ته اور هم لګېدلی دی.
فورسز په ډېر غټ تعداد د چمن پر درنه باندې حمله وکړه چې ورسره دا ټول انسوګۍ سوال د واره استعمال کړي فوټیج زموږ سره شته او د هغه د بقایده بیا ګولۍ وچلولې څلور تنه بقایده پاک شیدان سو درشل بالا کسان زخمیان دي او در 500 زیات کسان دی ابسیټ کوارټر لوړی دي.
په دې اړه مو په وار وار د چمن د ډیپټی کمشنر سره د تماس نیولو هڅه وکړه خو هغه پر ټلیفون جواب رانه کړی. البته د دې پیښو وروسته په چمن کې کوم د پرلت مشران دي هغه په چمن شار کې کاربندیز پیل کړی دي او دا وخت د چمن د شار زیاتره دکانونه سړکان مرکزونه چې دي کاروباري هغه بند دي او پر سړکانو د موټرانو چلن هم لږ دی. بلخوا دی د کوټي چمن چلوي سړک دی هغه هم د کوژک په غره کې بند کړی دی چې لامل د چمن څخه تر کوټي یا د کوټي څخه تر چمن چلوي لار ده نو په کوژک کې هغه بند ده او مسافران بیا په خاص توګه شزي ماشوم دغه پرلت چې دی د چمن او د سر د افغانستان سره چې کوم سره دی او بیا دی خواته چې لار تللې ده نو دلته په منځ کې د سردي عسکرو خپل کیمپ دی کلای ده نو د دې مخته دغه پرلتوال چې دی پر دالوی سړک باندې تیرو شپږنیم میاشتو راځي ناسي یعنی د تیر کال د اکتوبر د 28 نیټه سره دا وخت د ښنستلی وو او د احتجاج هغه وخت ویل کې کله چې د پاکستان نگران مرکزی حکومت اعلان وکړي چې د چمن او بولدک خلک چې دی هغه به پر پاسپورت او ویزه باندې د تاګراته کوي د دې د مخالفت کړي د دې چې د پخوا پر ډول د پښنخت کارت او تذکره د خلکو تاګراته اله کړل سي او په دې احتجاج نن د دې احتجاج چې یو سل ونه وی ورځ پرس وی یعنی د چکم دا د دې د پرلت روان دي.
دا آزادۍ رادیو خبری مجله اوري.
په بدخشان ولایت کې په ځینو سیمو کې د طالبانو د حکومت پر ضد خلکو اعتراضونه روان دي. دوی مورس کېږي چې په درېم ولسوالۍ کې د طالبانو د حکومت پر ضد خلک پاڅېدل دي. د دغو مظاهرو او لاریونو لړۍ اوس ارګو ولسوالۍ ته هم غځېدلې ده. د راپورونو په اساس یو لاریونوال په ارګو ولسوالۍ کې وژل شوی دی او ځینو راپورونو کې هم راغلي چې په درېم ولسوالۍ کې شپږ کسان د طالبانو لخوا نیول شوی دي.
ځایي سرچینې وایي چې د بدخشان په درایم ولسوالۍ کې د دوهمې ورځې لپاره هم د خلکو اعتراضونه روان دي او د یاد ولایت په اورګوی ولسوالۍ کې هم یو شمېر خلکو اعتراضونه پیل کړي دي. د دغو لاریونونو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي او یو شمېر یې ازادي راډیو ته رسېدلې لیدل کېږي چې په یادو اعتراضونو کې سلګونو کسانو برخه اخیستې وه. د دغو سرچینو د معلوماتو له مخې د پرون ورځې لاریونونو او د خلکو او د هغه طالب ځواکونو ترمنځ چې غوښتل یې د کوکنارو مکه لمانځه یوسی نخته هغه محل شوی چې د بدخشان ولایت د درایم ولسوالۍ په قلق کلی کې د نظام الدین په نوم یو کاروانګر پکې وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شول. د طالبان حکومت د کاروانګر وژنه تایید کړې ده. د غوسرچینو ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې شپږ تنه مظاهره کوونکي چې د مذاکرې لپاره د ولسوالۍ مرکز ته تللي ول هم په بند کې دي او برخلیک یې معلوم نه دی. د دغو لاریونونو اړوند په یو ویډیو کې چې نن ازادي رادیو ته رسیدلی یو تن لاریون کوونکی وایي
نن د تریاکو په نوم خلک وهي، د خلکو دیوالونه ورانوي. دا په خپل زموږ د درایم خلکو د عزت او آبرو د لمنځوړلو بیانون کوي. موږ د نظام په وړاندې خبر نه لرو. موږ د هغو ظالمانو په وړاندې دریږو چې زموږ عزت او آبرو یې لمنځه یوړه.
دغه اعتراض کوونکي دا کوي چې طالبان نه اجازه پرته او د وهلو ټکولو په زور په درایم ولسوالۍ کې د بزګرانو کورونو او فصلونو ته ننوتي. یوې ځایي سرچینې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
پرګون کې هم لاریونونه شوي دي. د سرچشمې او ګنده چشمې خلکو هم اعتراضونه کړي دي چې یوې خواته دولتي ځواکونه وو او بلې خواته خلک. یو 22 کلن ځوان شهید شوی. خلکو تیږې او لرګي په لاسونو کې نیولي وو او لاریونونه یې وکړل.
هغه دا کوي چې په دې لاریونونو کې ځای خلکو د طالبانو پر ضد چارونه ورکول او طالبانو پر خلکو ډزې کولې. په ورته وخت کې په بدخشان ولایت کې د طالبان حکومت امنیه قومندانۍ د جمعې په ورځ په یوه خبره شوې خبر پاڼه کې دا کړي چې پرونی جګړه د ځینو کسانو لخوا بزګرانو نه د سوې استفادې له امله رامنځته شوې وه چې په پایله کې خلکو د دوی کسان په تیږو وویشتل او په مقابل لوري کې یو بزګر هم ووژل شو. د دې قومندانۍ ویاند احسان الله کمکار ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې د خپلو ځواکونو لخوا د شپږو کسانو نیول کېده رد کړل او سیاته یې کړه چې د دې موضوع د څېړلو لپاره یو پلاوی یا د ولسوالۍ ته تللی دی. کامګر وایي دوی څو میاشتې وړاندې کروندګرو ته ویلي وو چې کوکنار ونه کري او د کوکنارو کښت د له منځه وړلو په هڅه کې دي. که څه هم د بدخشان د درایم او ورګوی ولسوالیو د سیمه ییزو خلکو د اعتراضونو او طالبانو سره د دوی د نښتو په اړه په خپلواک ډول څه نه دي ویل شوي، خو دا یو بېمخینی اقدام دی چې په ډېر شمېر سره خلک د طالب ځواکونو د چلند په وړاندې اعتراضونه وکړي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته.
د امریکا د متحده ایالاتونو د سولې انسټیټیوټ له افغانستان او پاکستان څخه د ترګرۍ غواخونه د پراخیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. یاد انسټیټیوټ یو راپور په خبرولو سره ویلي له افغانستان او پاکستان څخه د متحده ایالاتونو ګټو ته ترګریز غواخونه مخ په زیاتېدو دي. خو د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې مشر هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په افغانستان کې د داعش او القاعدې د حضور د پراخیدو په اړه اندېښنه ښولې. جزئیات له سنا کاکړه ورو.
د امریکا د متحده ایالاتو د سولې انسټیټیوټ د شنبې په ورځ د می په څلورمه نیټه په خپل ایکس پاڼه د یو راپور په خپرولو سره له افغانستان او پاکستان څخه د ترهګرۍ د ګواښونو پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د یاد انسټیټیوټ په راپور کې راغلي په افغانستان او پاکستان کې د ترهګرۍ پر وړاندې د مبارزې په اړه د لوړ پوړي مطالعاتي ډلې د څېړنو پایلې ښيي. د دغو دوو هیوادونو څخه د متحده ایالاتو ګټو د ترهګریز ګواښونه په پرله پسې ډول مخ په زیاتېدو دي او افغانستان د امریکا له وتلو مخکې مودې په پرتله د ترګرو ډلو لپاره د ودې فضا رامنځته کوي. د امریکا د سولې انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې دا ډله به د می په 14مه په دې اړه خپل وروستی راپور وړاندې کړي او له ترګرۍ سره د متحده ایالاتو د مبارزې پالیسي لپاره به د پام وړ ارزانه او دوامداره لاره وڅېړي. په دې راپور کې دغه شان ناغلي د طالبانو لخوا ترهګرو ډلو ته د پټنځایونو برابرول او د هغوی د افراطي ایډیالوژۍ ترویج هم د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې پر وړاندې ننګونې رامنځته کوي. خو د طالبانو حکومت دا ادعا په وار وار رد کړي او ویلي په افغانستان کې هیڅ ترهګره ډره فعالیت نه لري. هممهاله د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر او جمهوري غوښتونکي مایکل مککال هم له افغانستان د امریکا له وتلو وروسته په دې هیواد کې د اسلامي ډلې یعنې داعش خراسان څانګې او القاعده د حضور د پراخېدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. ښاغلی مایکل د می په درېمه نیټه واشنګټن پوسټ رسنۍ سره په مرکه کې وویل
موږ نه غواړو چې افغانستان د القاعدې او د داعش خراسان څانګې لپاره د روزنې په ډګر بدل شي، خو په حقیقت کې دا هغه څه دي چې روان دي او که پام ورته ونه کړو دا به د وطن لپاره په یو ګواښ بدل شي.
په ورته وخت کې د پوځي او امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم په دې نظر دي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ترهګریزې ډلې په افغانستان کې پیاوړې شوې دي. په دې جمهوري نظام کې یو مهال د دفاع وزارت سربراه شاه محمود میاخیل ازادي راډیو ته وویل
دا چې افغانستان کې طالبان قدرت ته ورسېدل نو تورې افراطي ډلو یو نوی انسپایریشن یا الهام واغسته چې دوی هم کولای شي چې خپل اهداف د جنگ د لارې او د توریستي عملیاتو لارې ورسیږي.
موږ غوښتل د امریکا د سول انسټیټیوټ مایکل مککال او د امنیتي او پوځي چارو کارپوهانو د څرګندونو په اړه د طالبان حکومت نظر هم لرو، خو وایاندې زبیح الله مجاهد د دې راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې داسې مهال دي چې تر دې مخکې هم د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو په ګډون یو شمېر هیوادونو په افغانستان کې د ترهګری ټولو په تیر بیا د داعش ډلې د حضور په اړه اندېښنه څرګنده کړي. خو د طالبان حکومت چې مخکې په افغانستان کې د داعش ډلې له ځپلو خبره کړې، د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی امیر خان متقی د غوی په شپږمه نیټه په یوه ناسته کې د افغانستان درې ګاونډي هیوادونه د داعش ډلې په ملاتړ او د افراطي ډلې ته د زمینې په برابرولو تورن کړل، خو د دغو هیوادونو نمونه یې ونه خیستل.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته
تمه ده چې فلسطیني حماس ډله او اسرائیل په غزا کې د اوربند په اړه خبري بیا پیل کړي. په دې خبرو کې به د اسرائیل د هغه طرح په اړه بحث کیږي چې د اسرائیلي برمتو د خوشی کېدو په بدل کې د ګڼ شمېر فلسطیني بندیانو ازادي او په غزا کې څلوېخت ورځې نه اوربند غواړي. لڅو میاشت رئیس په غزه کې د اسرایل پوځي عملیات روان دي. په دې اړه تفصیل احمد تکلاورو.
قطر، مصر او امریکا چې د اسرایل او حماس ترمنځ په خبرو کې منځګړتوب کوي، سترګې په لاره دي چې حماس به په غزه کې د اوربند لپاره د اسرایلو د طرحې په اړه خپل دریځ روښانه کړي. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني، تیر کال د اکتوبر په 10 د اسرایلو پر خاوره برید وکړ چې په نتیجه کې له 1,100 زیات ملکی اسرائیلی وګړي او وژل شول. حماس ټلې همدارس شاوخوا 240 تن هم برمته کړل چې یو شمېر د پخوانیو موافقو په اساس خوشې شول. اسرائیلو د حماس له حمله وروسته ژمنه وکړه چې حماس ډله به له منځه یوسي، او ځکه یې د غزې په ترانګه کې پراخ پوځي عملیات پیل کړل چې په غزه کې د حماس تر کنټرول لاندې روغتیایي چارواکو په وینا د ماشومانو او ښځو په ګډون لږ تر لږه 45 فلسطینی وګړي ووژل. د هغو جزئیاتو له مخې چې برتانیا شریک کړي دي، اسرائیلو په خپله طرحه کې په غزه کې د 40 ورځنی اوربند او د فلسطینی بندیانو د خوشې کولو په بدل کې د اسرائیلي برمتو د آزادولو غوښتنه کړې. د حماس یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دي چې د ټولو ښکېلو اړخونو د مرکچیانو پلاوي د ماسپښین په یوه بجه قاهرې ته ورسېدل. د چارواکي چې د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبرې کولې وویل چې د دې خبرو په لومړي پړاو کې به د قطر، مصر او متحدو ایالاتونو استازي ګډون وکړي. دا خبرې چې له څو میاشتو راهیسې پیل شوې په غزه کې د دایمي اوربند لپاره د حماس د غوښتنې او د اسرایلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د هغې ژمنې له کبله بې نتیجې پاتې دي چې وایي د غزې له جنوبي ښار رفح څخه به د حماس ډلې جرړې وباسي. په قاهره کې د خبرو د تیر پړاو له پایته رسېدو وروسته د حماس پلاوی قطر ته ولاړ، هلته چې د دې ډلې مشر اسماعیل هنیه اوسیږي، څو د اوربند د طرحې په اړه خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې په غزه کې د اسرایلو د تیرو څه باندې 10 په عملیاتو کې د استوګنې څه باندې 70% ودانۍ یا پوره ویجاړې شوي او یا زیانمنې شوي دي، چې بیا رغونه یې هومره امکاناتو ته اړتیا لري چې له دوهمې نړیوالې جګړې وروسته ساری نه دی لیدل شوی.
له خبرونو ور اخوا
د پلازمینی کابل په ګډون د بیلابیلو ولایتونو د خوندزیو یو شمېر زده کوونکي شکایت کوي چې ودانې او درسي خونې نه لري او په آزاد فضا کې زده کړې کوي. یو شمېر کورنۍ او خوندکي هم د مسلې اندېښمن کړي او د طالبانو حکومت غواړي چې ژر تر ژره د غستون ځال کړي. د غستون ځای په تیر جمهوری نظام کې هم و، خو د تیر جمهوری حکومت پر مال د پوهنې وزارت مرستیال ابراهیم شینواره ادعا کوي چې طالبان په دې برخه کې هیڅ ژمنتیا نه لري او د خوندزیو پر ځای د مدرسو په جوړولو فکر کړه. راپور په دې اړه اوس خبريږي.
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د خوندزیو یو شمېر زده کوونکي او خوندکي شکایت کوي چې د ودانیو او درسي خونو د نشټوالي لامل په ګرم او سړه هوا کې په آزاد فضا کې زده کړې کوي. د تخار ولایت د درقد ولسوالۍ د قومي گذر د منځني خوندزي یو خوندکي غلام صدیق فاروقي وایي چې خوندزي وداني نه لري او زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
خیمه هم زیات نسته چې خلک خیمو کې تدریس وکړي، او چې کله ګرمي وي د ګرمۍ لاندې ګرمۍ کې شاګردان داسې تدریس کوي، یا د یو دیوار پانډ کې سایه ته یا د درخت سایه لاندې، نو دا یو ډیر مشکل مرسته تمامېږي. ټول استادان ته هم مشکل دی، شاګردان ته هم مشکل دی. یو سات یو ځای تدریس کوو، بیا چې کله ګرمي زیاته شي بیا د دې ځای نه بل ځای ته انتقال کوي شاګردان، کله د یو دیوار انډ ته کله د یو درخت انډ ته، نو موږ په دې مشکل ډیر مواجه.
په ځینو نور ولایتونو کې هم یو شمېر زده کوونکي له دې ستونزې شکایت کوي. د کابل د یو خونځي د شپږم ټولګي زکونکي صادق او د ننګرهار ولایت دوم ټولګي زکونکي مرتضی چې نه غوښتل د خونځي نمونه پر راپورګیات شي ازادي رادیو ته ویل.
د مکتب پلاسم دورې نه چوکي دورې از دولت نه خایم چې برما سن جوړ کنه.
زمنګ مکتب کې ستونزې شته، زیات شاګردان سیمپونه نه لري په آزاد هوا کې کینی، او د بارانونو له امله ځینې سیمپونه سسېدو، او د کتابونو د نشټون سره هم مخامخ یو.
ځینې کورنۍ هم په خپل سیمو کې د درسي خونو له نشټوالي شکایت کوي. د بامیان ولایت د یکاولنګ ولسوالۍ اوسیدونکي ناصر احسانی وایي
تنجو درول سوالی یکاولنګ
په یکاولنګ کې ډیر خونځي ستونزې لري. ودانۍ نه لګي اوس د کوون کې اړتیا چې د خیمو لاندې کېنی چې په ګرمۍ کې هم لستون سره مخ یو او باران کې لمدي. هغه شان ځینې د کوون کې په جمعاتونو کې زده کړې کوي، خو په ټوله کې د کوون کې د اساسي اول نشټوالي سره مخ دي.
در نه بودی امکانات قرار دره
د زده کوون کو د غسونزو په اړه او دا چې په کوم ولایتونو کې څومره خونځي څومره ودانۍ او درسي خونی لري. د طالبانو د حکومت د پهنې وزارت ویان منصور احمد حمزه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نکړي. خو په تیر جمهوري حکومت کې د پوهنې وزارت پخوانی مرستیال ابراهیم شینوار ادعا کوي چې د طالبانو حکومت د ښوونځیو جوړولو ته ژمن نه دی او له همدې امله د ښوونځیو پر ځای مدرسو ته ډیره پاملرنه کوي.
یو دا چې دوی ممکن دومره ډیره بودیجه نه لري او دویم دلیل دا هم کېدای چې دوی معرف سره تعهد نه لري ځکه د جنکو ښوونځي بند کړي او ورځ په ورځ د مدرسو شمېر ډیری نو دوی ته اولویت مدرسې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتیرش شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د دغه سازمان امنیت شورا ته په خپل راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د ثبت شویو مدرسو شمیر د پام وړ زیات کړی. په ځینو ښوونځیو کې د ودانۍ او درسي ټولګیو نشتون هغه ستونزه وه چې د پخواني جمهوري نظام پر مهال هم موجوده وه، خو د پوهنې وزارت پخواني چارواکي لامل د پوهنې په برخه کې د کافي بودیجې نشتوالی او نامني بولي. خو په 2021 کال کې پاګست کې واک ته د طالبانو لبیا ځلې رسیدو وروسته نه یوازې د ښوونځیو د ودانیو او د کتابونو د کمښت ستونزې حل نه شوې، بلکې د طالبانو حکومت له شپږمو ټولګیو پورته د نجونو په وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې هم وتړلې.
facebook.com/azadiradio
ختیځو ولایتو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې ورستیو پر لپسی بارانوي مچۍ لکارې استلی او دوی ورته د خوراک څخه اخستلو وس نه لري. فارم لرونکي لمرستندوی ټولنو د مرستې غوښتنه کوي چې مچۍ لمرګ او دوی لزیاتو زیانونو وژغورل شي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت ته.
په ختیځو ولایتونو کې د شاتو مچیو فارم لرونکي شکایت کوي چې د تیر او روانو بارانونو او اقلیم بدلون سره ګڼ زیانونه لیدلې دي. د دوی په وینا چې په بارانی موسم کې مچۍ نشي کولی چې خوراک او ګردی راټولولو پسې بیرون ووزي، هم دا لامل دی چې د بلګ او د ناروغۍ لامل یې ګڼ شمیر مړې شوي او نورې د مرګ ګواښ سره مخ دي. بریالي شیرزاد راته وویل یو نیم سل پیټۍ د شاتو مچۍ درلودې چې اوس ورته یوازې لنمایي کمې پاتې دي.
زما تقریبا یو نیم سل بکسې وي د بارانو د وجې نه چې بارانونه ډېر شو او ګلان نه و مچۍ وږې شوې رانه ختمې شوې دي. اتیا بکسې زما ختمې شوې دي. نو دغه آفتونه هم پکې ډېر دي، مرضونه لکه څو قسمه مرضونه هم د بارانو د وجې پکې لګېدلې دي.
په ختیځ کې د مچیو فارم لرونکي اتحادي مسؤلین هم وایي چې پر لپسې وروښتونې ګڼ شمېر مچۍ روزونکي زیانمن کړي دي. د یاد اتحادی مشر حاجی ریاض محمد رودوال ازادي رادیو ته وویل
دا مسلسل باران منځ کې وقفه دا شاتو د مچو د لپاره ډیر زیان اړولې دي، ولې چې په دغه وخت کې ګل خرابېږي او د مچو بچې کړي خوراک ته ضرورت لري چې بیرون کې شات نه نو تبن په شاتو په مچو باندې منفي تاثیرات لري، او خاص کر هغه خلکو ته چې هغوی د اقتصادي وضعیت خرابې او د بوري توان ونه لري دا اوس اکثره مچۍ یا مړې شي یا په مرض باندې مبتلا شي. نو بعضې ساحو کې سیلابونه هم راوتلي دي او اکثره ملګري شکایت کې مچو باندې یو بختلې دي مچۍ مرد خرابې کړي.
دوی له حکومتي مسولینو او په یاد برخه کې لمرستندوی ادارو غوښتنه کوي چې ځانمن شوو فارم لرونکو سره دی مرسته وکړي څو نور مچۍ لمرګ وژغورل شي. په ننګرهار کې د کرنې مالداري او اوبو لګولو ریاست مسولینو تر اوسه د مچیو فارم لرونکو ته د رسیدلو زیانونو او د هغوی د غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. ننګرهار، کونړ او لغمان هغه ولایتونه دي چې د کال په هر موسم کې پکې د شاتو مچیو لپاره خوراکه پیدا کیږي، او په نورستان کې بیا یوازې په اوړي کې د شاتو مچیو ګرځېدو کار او د شاتو تولید ته زمینه برابره ده. فارم لرونکي وایي په دغو ولایتونو کې د مناسب اقلیم او ګلان شتون د دې سبب شوی دی چې هر کال ترې سلګونه ټنه شات ترلاسه کړي. د دوی په خبره کې حکومت او مرستندوی ادارې په یادو ولایتونو کې مچۍ روزونکو سره همکاري وکړي نو ډیر زر به د پاکستان او نورو هیوادونو څخه د شاتو لواردولو خلاص او افغانستان به د شاتو په صادرونکو هیواد بدل شي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورکړه.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلور ویش ساعته
یو شمیر سات پلورونکي او سات جوړونکي وایي کاروبار پیکه شوی. دوی په ساتونو د سنبالو موبایلو کارول د لاسي ساتونو د پیر او پلور د بازار د سړېدو لامل ګڼي. خلک هم وایي اکثریت خلک اوس خپل د موبایل له ساعته استفاده کوي، خو ځینې بیا په دې نظر دي چې لاسي ساعت نه یوازې د وخت کودلو بلکې د فیشن لپاره هم کارول کیږي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورټ.
یو شمیر سات پلورونکي د لاسي ساعتونو د پیر او پلور بازار له پیکه کېدو شکایت کوي. د دوی په خبره پخوا به خلکو لاسي ساعتونه ډیر کارول، خو اوس د دغه ساعتونو له کارولو سره لیوالتیا کمه سوې ده. دوی د ټکنالوژۍ وده او په موبایلونو کې د ساعت شتون د لاسي ساعتونو د پیر او پلور بازار د پیکه کېدو او نه کارولو یو له اصلي لاملونو څخه ګڼي. په کابل کې سات پلورونکي پژمان ازادي راډیو ته وویل عبدالحمید چې له شلو کلونو راهیسې په نیمروز ولایت کې د ساعتونو پلورنځای لري د خپل کاروبار په اړه ازادي راډیو ته وویل
شغل ساعت فروشی که از فایده نمانده داخل
به ساعت پلورلو کار که گتا نشتا، یعنی خلق فقط در مافلون لپار اخلی، هیچ گتا نکوی.
یوشمیر خلق هم دا تاییدوی چه دوی دلاسی ساعت پر زای وز در وقت پیزندلو او مدیریت کولو لپاره در موبایلونو ساعت کاروی. در کنر ولایت ایوی و سیدون که لطیفه سالارزه و بایل
زیخ پلا در لاسی ساعت چخه دیو استفاده نکم زکا خپل موبایل لاسره خپل موبایل په واسطه باندې خپل ورځنی چارې پلانوم خپل ورځنی پلانونه به سرته سوم انجاموم.
یو شمیر ساعت جوړونکي هم وایي چې د مسلې د دوی پر کاروبار اغیز کړای. د کابل ښار د مریم لیسې په بازار کې یو تن ساعت جوړونکي فواد ازادي راډیو ته وویل
فکر کوم شاید تاسو یې کړی چې د خلکو نه استفاده کوي اکثرت کوم واز دی او کلیان نه لري نو کار کم سوی ولی ټول خلک موبایل اخلي څوک استفاده نه کوي.
ساعت یو له پخوانیو انساني اختراعاتو څخه دی چې د وخت په تیریدو سره یې ظاهري بڼې او هم یې د ټکنالوژۍ له پلوه بدلون موندلی، خو له اختراع وروسته یې په ټولو پړاوونو کې ځانګړی ارزښت درلودلی او لري یې. مخکې له دې چې موبایلونه په ساعتونو سنبال سي، اکثره خلکو دیوالي ساعتونه او لاسي ساعتونه کارول تر څو په وخت پوه او اداره یې کړي. سرمیزي ساعتونه، د کمپیوټر ساعتونه، نقلیه وسایطو کې په ځانګړې توګه موټرو کې ساعتونه، د ساعتونو نور ډولونه دي چې خلکو سره نن سبا د وخت په خ اداره کولو کې مرسته کوي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د آزادۍ رادیو فیسبوک پانه لایک کړئ او لوستلو ته حوالاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
اوس هم د ازادي رادیو یو اوریدونکو چې وایي کونډه دا او څلور لورګان لري او له سختو ستونزو سره مخ ده، خپل پیغام ازادي رادیو ته لګل او تاسو ته خبرو.
سلام علیکم. دا پیغام چې د ازادي پښتنه لپاره مونږه ولته د سیاقه د کرن څلور لورګان می دی غټي افغانستان مونږ د دوه میاشتې کې چې راغلی یو ور غلاړو د مخکې دا یو کال مخکې لاړو اوس بیرته دوه میاشتې کېږي چې راغلی یاستو. هلته افغانستان کې مونږ سره طالبانو ډېر ظلم کاوه، پولیسي خاوندې په ملي اردو کې مړ سوای ده او اشرف غني پسې ورسه یا مخامخ به طالبانو راته دي ولکه لس روپۍ راسره کومک کړی. هلته د ما څلور لورګانې دي، وزه مې هم وړکۍ وه کلن زوی ده، یس کومک نهستره مونږ یې لغه خدای نه بل هېڅ چا غم نه لرو. خو بس ډېر بد حالات هم ده که مونږ په دغه هغه باندې طالبانو ته وایي چې که څوک ملي اردو کې مړه سوي باید داسې کومک ورسره وکړی، سیدا بار بار وایي چې ځی لاړ سی اخواته سی، تاسو خو امریکایانو مزدورانې وایا، تاسو د امریکایانو غلامي کوله او چې امریکایانو تښتېدل مېړونه مړه سو تاسو دلته مونږ ته خوشي کړلې هغه اشرف غني.
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
نیما نړۍ
خسر دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځکه نه نو زم نور د دې ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی.
درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي. د کورنۍ سرپرستی به د اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نشي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کوم نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي.
افغان میرمنې چې د طالبانو له دوهمځلې واکمنې څخه وروسته په کور کې نیول شوې وای، دوی د ښوونځیو او دفترونو پرانیستلو ته شیبې شماري، خو حاکم نظام او نړیواله ټولنه د دوی غږ نه اوري. دا ښځې له رواني اړخه له کومو ستونزو سره مخ کېدلی شي؟
ممکن ډېر زیات نایلي شي، او دغه نایلي د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډپریشن ته لاړ شي. زموږ ټولنه همداسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویلې، خو څه وشو اخر هم څه وشو.
نن امدا موضوع چې روم ملتیا مو وکړی، قدر منونکو، هغه افغان میرمنې او انجونې چې د طالبانو له دوهمځلي واکمنۍ څخه وروسته له زده کړو او کاره منع شوي دي، وایي په کور داستي رواني ستونزې ورته پیدا کړي. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان بیا د دوهمځل لپاره واک ته ورسېدل، له هماغو لومړیو څخه له شپږم ټولګي څخه د پورته انجونو پر مخ ښوونځي وتړل او میرمنې له کار څخه منع کړې. دې کار په پراخه کچه غبرګونونه راوپارول، خو حاکم نظام خپله پرېکړه بدله نه کړه. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي مرینا وایي هغه میرمنې چې د کورنۍ لګښت ورلغاړې دی، دا چې دا درې کاله په کور ناستې دي، اقتصادي ستونزو په ژور خفګان اخته کړي دي. اغلی مرینا د ښوونځیو د نجونو پاکله هم غږیږي.
په اوسنۍ حالت کې د افغانستان چې درې کاله کېږي چې د نجونو په مخ باندې مکتبونه تړل شوي او ښځو ته کارونه بند شوي دي، نو ښځې په ډېر بد وضعیت کې دي. کوم چا چې د کورنۍ سرپرستی به د هغو وضعیت اقتصادي وضعیت ډېر خراب شوی، نشي کولای چې خپل د اولادو خرڅ وباسي. او کوم نجونې چې زده کړې کولی او مکتبونه ورته بند شوي دي، هغوی ټوله په رواني ناروغیو باندې اخته دي. هغوی ټول ژوندونه سکومه تمه او هیله او امید چې و هغه درس ویل وو. حتی بعضې داسې کورنۍ شته دي چې د هغو زوی نه و، او ټوله تمه یې امید یې مغه خپلې لور ته وه چې مغه لور باندې زده کړې وکړي او هغه لور یې یو څه شي د کورنۍ دپاره. نو هغه خلک ټول ډېر ناامیده دي او د ژوند حالت یې په ډېر سخت حالت کې تېرېږي. خصوصا نجونې د اوسني حکومت دغه ډېره خرابه پرېکړه چې د نجونو په مخ به مکتبونه بند وي، دغه حکومت واک ته رسېدلی په مغه ورځ چې مکتبونه بند وي، ته نن ورځې پورې په اړه یې هېڅ کوم اقدام نشته دی، نه د نړۍ په خبر دي او نه د په خپل هغه کې فکر نه کوم چې امیدواره اوسو هغه امیدم بیرته د خاورو سره خاورې شي. هیڅ حکومت هم اوس نه لري. هغه نجونې، هغه بیچارهګانې، روحي او رواني حالت یې ډېر خراب دی. هغه نجونې ډېری کورنۍ مجبورې شولې چې خپل هغه لوران چې په واړه سیند کې مکتبونه بند شول، نو هغه یې ورکړلې د خسر کور ته، مجبورې دي هغه خپل د خسر کور خدمت او هغه کوزه کړي. د هر پلار او د هر مور دغه تمه وه چې لور یې مکتب ووایي، درس ووایي. نو په همدغه په خاطر چې کله به هغه زده کړې وکولی شي چې خپل د همغاړی کومک وکړو، چې د هغو نه تمه نشته.
د جمهوریت پر مهال د ښځو لپاره د زده کړې او کار زمینه ډېره برابره وه. له همدې وجې ځینو خصوصي تعلیمي مرکزونو هم ښځینه و ته د زده کړې مرکزونه جوړ کړي وو. د مورا پوهنتون رئیس پوهنمال ډاکټر عزیز الله امیر وایي چې د په شخصي لګښت وړکتون، ښوونځی او پوهنتون یوازې د ښځو لپاره داسې جوړ کړی و چې ټولې کارکوونکې هم میرمنې وې. اوس هغه هم د ښځو پر مخ باندې دی.
خزه د یو ټولنې د ملا تیر جوړوي. که تاسو د ملا تیر فلج یا منجمد کړئ، نو ټولنه مو له حرکت نه پاتې کړله. البته د نارینه او د ښځینه او هغه لومړنۍ تربیتي او تعلیمي منبع خزه دي. ډیر کم امکان لري چې یو بې سواده مور د مفید اولاد لوی کړي. که یو مور په خپل تاریخ او په خپل په وطن دوستۍ پوه نشي، څنګه به یو وطن دوست اولاد تربیه کړي؟ د دې لپاره خو ډېر ډېر مثالونه موږ درو، اما راځي یوازې د ښځو د مور په رول خبرې وکړو. او هغه دا دی چې یوه مور په کور کې، حتی که په کور کې اوسیږي، نو د دې رول او د دې وظیفه او د دې مسؤلیت څه شی ده؟ تاسو وګورئ، یوه مور مسؤوله ده د خوراکي موادو تیارولو د خپل اولادو د خپلې کورنۍ لپاره. که چېرته یوه مور غذایي ارزښت خوراکو باندې پوه نه شي چې دغه غذا چې زه خپل اولاد ته ورکوم دې کې څه شی دي، دا څه ګټه او څه تاوان لري، او کومه غذا باید څومره خپل اولاد ته ورکړم، نتیجه یې دا ده چې په دې کورنۍ کې به صحتمند اولاد او صحتمند ماشومان ډېر کم چانس لري چې وي. همداسې مالي مدیریت او اقتصادي مسائل باندې که یوه مور یوه ښځه پوه نه شي، نو په هغه کور کې به اقتصاد خراب وي، د هغه کور د خاوند چې څومره معاش او پیسې کور ته راوړي هغه به ضایع کیږي، هغه به صحیح نه مدیریت کیږي. ټکنالوژي یو بله غټه مسله ده. تاسو وګورئ، اوس عصر د ټکنالوژي ده، په هر کور کې انټرنیټ ده، په هر کور کې واټساپ ده، فیسبوک ده، انسټاګرام ده، او نور دي او نور دي او نور دي. یو بې سواده ښځه له دغې لوی کاروان یا یو لوی طوفان سره څنګه مقابله وکړي که چېرته دا خپله پوه نه شي؟ دا څنګه کولی شي خپل اولاد له باطله او له غیر مفیده ټکنالوژي یا ګیمونه یا له خراب میدیانه وساتی دغه مخنیوي وکي؟ دا ټول هغه مسائل او هغه برخې دي چې د ښځو د تعلیم ضرورت بیانوي، او دا ډیره یو مهمه مسله ده. که چیرته مونږه غواړو چې دا وطن جوړ شي او دا وطن کې مثبت پرمختګ وشي، مونږه بغیر له خویندو نه دا کار نشو کولای، او دا 50% نفوس د افغانستان نشو فلجولای.
لیکواله او ژورنالیست اغلی آمنه مایاروی د طالبانو نظام افغان میرمنې د خپل سیاسي لوبې قرباني کړې دي. د مایار په خبره حاکم نظام په دې کار سره نه خپل ګټه کوي او نه به هم کوم وخت جزای شو جبران کړی شي. لنه موړې سره مې مرګه کړې په ګډه سره وګړو.
فلمړي کال کله چې دوی راغلل، خلکو دا تمه درلوده چې یو څه د دوی په هغه پالیسۍ د دوی په کړنلاره کې به تغییر راغلی وي، بدلون به کړی وي، خو داسې ونه شوه. څه باندې درې کاله کېږي چې لا هم نجونې او ښځې په کورونو کې بندې دي او زده کړې نشي کولای، کار نشي کولای. زموږ په هیواد کې د 50 کلنې جګړې له وجې ډېری کورنیو خپل هغه د سر سړي په اصطلاح، عامه اصطلاح دي، موږ تاسو چا ورور چا پلار چا میړه او چا هم نور نارینه له لاسه ورکړل، او ډېری د دغو ښځو چې کار یې کاوه د خپلو کورنیو سرپرستي یې کوله. د کار په وسیله هغه کوم اقتصادي درآمد یا کوم پیسې چې دوی ترلاسه کولې، هغه د خپلو اولادونو د خوراک پوښاک د زده کړو او د نور د کورنۍ د نورو اړتیاو د پوره کولو په خاطر مصرفولې. چې له بده مرغه له څه باندې 3 کلونو را په دې خوا چې دا کاریګری ښځې، هغه که مامورینې وې که د پانتون استادانې وې، په هر برخه کې خلاصه ښځو فعالیت درلود، په کور کې نستلې، او ډېری کورنۍ د ډېرو سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
بله، کله چې میرمنې په کور باندې کینی دوی ته یوه ستونزه بیا دا وي، په تېر هغه میرمنې چې دوی همیشه کوم معاش چې اخیسته د کورنۍ اقتصادي ستونزې پور باندې پوره کولې، اوس چې دوی عاید نه لري، یو خو دوی په کور کې نیول سوي، بل په کور کې له تاوتریخوالي سره مخ کېږي. د ځینو نارینهو لخوا دوی اوس هم هماغه تمه لري د پخوا په څېر چې باید دوی کمایي ولري، معاش ولري، خرچ مصرف وکړي. دهلته میرمنې څومره تر رواني فشار لاندې راځي؟
طبعا دا هم باید له یادونه باسو چې افغاني ټولنه یوه نارینه سالاره ټولنه ده. ډیری وخت زموږ ځینو دودو دستورونو متاسفانه حتی زموږ په دین او مذهب هم اغیز کړی دی، چې هغه بې ځایه دودو دستورونه دي. وګورئ، د اسلام په مقدس دین کې هیڅکله هم پر ښځه باندې ظلم، تیری، د ښځې وهل او ټکول روا نه دي، خو زموږ د ټولنې ځینو بې ځایه دودو دستورونو ښځې تر ډېر زیات اغیز لاندې نیولې دي. ځینې دغه نارینه چې همیشه په دې مخته او په اصطلاح زدا سه کورنۍ پیژنم چې په هغه کې ویخځي کار کولو خو د هغه خاوند یا د کورنۍ نور نارینه وو کار یادان د نه درلود او په کور کې پراته وو او تمه او توقع زیاته د میرمنې یا د خور یا د لور نه ډېرې داسې خویندې وي چې هغوی ودونه نه وکړي ورونو ساتلې وي فقط د همدې په خاطر چې دوی د باندې د کور نه کار یا وظیفه درلوده او د کور نه فقط دوی برابروله. کله چې دوی اوس په کور ناستېدي طبعا په کور کې هغه تمه توقع چې پخوا ترې نه کېده اوس کله چې دوی دا تمه توقع نشي برآورده کولی یا نشي ترسره کولی دوی له تاوتریخوالي سره مخ کېږي، حتی وهل تکول کېږي او دا په خپله هغه روحي او رواني فشار دی چې د ډېری خویندو د سختې ناروغتیا او ځینې داسې موارد هم شته چې اقدام په ځانوژنه یې کړی دی ځینو خویندو یا ځینو هغو ښځو. دا ډېره بدبختي ده او ښې پایلې نه لري کورنیو ته او په مجموع کې د افغانستان ټولنې ته.
بله مایار صاحب، مخکې تر دې چې طالبان د دویم ځل لپاره بیا په افغانستان باندې حاکم سي، داسې ویل کېدل چې دا طالبان د تیر ځل طالبان نه دي، نجونې ښوونځي ته پرېږدي، مېرمنې به کار کوي، هر څه به منظم وي. مګر چې کله راغلل دوی ورو ورو بېرته خپلې اولې دورې ته ور وګرځېدل. ولې داسې یو تبلیغ دوی ته وسه چې دوی د تیر ځل طالبان نه دي؟ عام ولس هم یو ډول دوی ته ذهنیت ورکول سه چې دا طالب هغه طالب نه دی. تاسو په نظر ولې دوی ته داسې یو کمپاین وسه؟
مو تاسو په جریان کې یو، زموږ هیواد همیشه د ابر قدرتونو د معاملو یا د فیصلو قربانی شوی دی. زموږ خلک، زموږ هیواد متاسفانه په وروستیو دریو کلونو کې مخکې له سقوط نه، البته تاسو په جریان کې چې ډېرې هلې ځلې روانې وې چې هله د سولې مذاکرات دي، هله د سولې غونډې دي، دوهې ته ځه، نه پوهېږم دلته ځه او هلته ځه، هغه مشران چې په دغو غونډو کې ګډون کولو وخت نا وخت دغه غونډو جریان درلودو. خو په اصل کې دا مسأله د افغانستان حتی دغه لویو سیاسونو له واک څخه وتلې مسله وه. د دې فیصله کوونکې د نړۍ ابر قدرتونه وو. دا زمینه یې مساعده کړه، دا هوکړه لیکونه یې لاسلیک کړل چې کومې مادې چې په دې هوکړه لیکونو کې وې. البته دا فیصلې په راس کې د هغو ابر قدرتونو هیوادونو لاس وو کوم چې د افغانستان د خلکو او د افغانستان په سرنوشت باندې حاکم وو. خلاصه یې تاسو ته وایم، د دومره کلونه موږ همیشه کله د شرق کله د غرب قربانی شوي یو، زموږ خلک قربانی شوي دي. شاید هم دغه د زموږ د هیواد جیوپولیتیکي موقعیت له وجې وي، زموږ د هیواد د هغه چې هغه ته قلب آسیا وایي، هغو شتمنیو له وجې وي چې موږ د نړیوالو د منطقې یا سیمه ییزو هیوادونو د کشمکش ترمنځ همیشه تر پښو لاندې شوي یو، زموږ خلک تر پښو لاندې شوي دي، همیشه مو قربانی ورکړی دي او هیڅ کله هم زموږ په هیواد کې ثبات، ازادي او خپلواکي نه ده حاکمه شوې متاسفانه. او نن ګورو د هغه ټولو پایلې چې یو ځل بیا موږ څومره په شاتګ وکړو او زموږ کادرونه، زموږ روشن فکره خویندې ورونه دې ته اړ شول چې هیواد پریږدي او بهر وزي. دا ډېره یوه لویه سایه ده او د دې جبران ول په مجموع کې دا چې خویندې په درې نیمو کلونو کې له زده کړې وروسته پاتې دي، هر څه په ټاپه ولاړ دي. د دې جبرانول په ډېر اوږده کلونه وغواړي. که څه هم د تاسو په جریان کې استئ چې ځینې کارونه کېږي یا روان دي، مثلا د ښار جوړول، ځینې پروژې اخیستل د هغوی دمه، خو دا زه فکر نه کوم چې د دې ټولو بدمرغیو ځایناستی اوسي او دا ټولې بدمرغۍ دې جبران کړی شي.
بله، لکه څنګه چې تاسو خبر یاستئ، د طالب مشرانو د دوی لونه، د دوی خویندې همدا اوس زده کړې کوي په نورو ملکونو کې، مګر افغان نجونې عام وګړي نسي کولی چې لاړ سي درس وایي، ښځې نسي کولی چې کار وکړي. دا هلته څه رقم دوه رنګي ده، و سنای حاکم نظام ل افغان میرمنونه د چشي قست اخلي د چشي قدي اخلي چې د دوی خپل کورنۍ باید ذکري وکړي باید بهر وسی مګر یو عادي عام وګړي په افغانستان کې وسی غته اجازه نشته دوی د چشي قست ل افغان میرمنو افغان جنونه اخلي
متاسفانه شایدم دا د یو سیاسي ابزار په توګه استفاده ترینه وشي د دې کارنه او دا سرګند حقیقت دی چې د تاریخ په اوږدو کې زموږ سیاسي مشرانو تاسو وګورئ د تیرو دورو حکومتونو هم همداسې یو چلند درلود د دوی اولادونو په بهترینو پانتونونو کې د نړۍ یا د دنیا لوست کوو تیر سیاسي مشران تاسو ته ښیم په بهترینو ځایونو کې د دوی اولادونو درس ویلو په بهترینو پوستونو کې کار کولو ډیپلوماتان وو هغوی به کلیاقت درلود یا به نه درلودو دا اغل ته هم د خلکو هغه د هغو خلکو د اولادونو حق پایمال یا تر کولاندې و کوم چې دوی لیاقت درلودو کوم چې دوی حق د زده کړې او تحصیل درلودو خو متاسفانه یا یې واسطه نه درلوده یا یې پیسې نه درلودې یا یې پلار ورور خپل خپلوان چېرته په لویو پوستونو کار نه کوو چې د دې واسطه شي چې دوی هم وکړی شي د نړۍ په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کړي نن هم د همدغه مسله روانه ده د طالب مشرانو اولادونه په بهر کې زده کړې کوي په تیره بیا لونې خو د موږ عام ولس خویندې او لونې د کور په کونج کې ناستې دي دا بدمرغي یو څرګند حقیقت دی دا نه تنه اوس بلکې پخوا هم همداسې یو په اصطلاح کې ووایو یو خیانت روان و
بله اوس خو وضعیت دغه رقم ده چې په کور دننه هم د ښځو نجونو غږ څوک نه اوري ورو ورو نړیوالم هغسې لکه څنګه چې په کار ده د افغان میرمنو غږ نه پورته کوي تاسو په خپله نجونو ته او میرمنو ته چې په افغانستان کې اوسي څه مشوره لرئ له دغه وخت نه څه رقم ګټه واخلي تر څو دوی ډېرې زیاتې شاته پاتې نه سي
دوی کولی شي په کور دننه هغه ورونه پلارونه یا هغه کسان چې تر دوی زیاتې زده کړې لري د هغو نه په کومک اخیستو مطالعه وکړي خپلې زده کړې ادامه ورکړي که څه هم تاسو په کور دننه که څنګه چې یوه نجلۍ مکتب ته ځي یا ښوونځي ته ځي پوهنتون ته ځي هغسې لوست او زده کړې نه کیږي خو بیا هم د دې لپاره چې هغه د زده کړې شمع په ذهن کې خاموشه نه شي یا ګل نه وي او روښانه وي مطالعه دې وکړي کتابونه دی ولولی او اوس که دوی لاسرسی ولري اقتصادي وضعیت ښه وي د انټرنیټ له لارې آنلاین زده کړې ډېر داسې پروګرامونه شته د آنلاین زده کړو له لارې خپله دغه تشه ډکه کړي تر څو چې وګورو چې راتلونکي څه کیږي او دا فعلي وضعیت څه ډول بدلون مومي آیا د یو بل ځایناستي نظام پر اتګ بدلون مومي آیا دوی دغه خپلې پالیسۍ ته تغییر ورکوي او د ښوونځیو دروازې پرانیزي د دفترونو دروازې پرانیزي او د پوهنتونونو دروازې پرانیزي په لومړي کې دا ویل کېدل چې د نجونو او هلکانو صنفونه یا ټولګي به په پوهنتونونو کې بیل شي هغو ته هم دوی حاضرې شوې چې بیل دي شي هیڅ مشکل نشته دی خو ولیدل شول چې دا هسې خوشي یوه بهانه وه او په اصل کې د نجونو محصولیدل په څلورو دیوالونو کې اصلي مطلب دا و چې نن سبا د ګورو ټولې په کورونو ناستې دي او د زده کړو د لوړو زده کړو او د کار څخه محرومې دي له بده مرغه
بله آغلی مایار اکثره میرمنې وایي چې دوی که څومره خپل غږ پورته کوي د طالبان حکومت د دوی غږ نه اوري د دوی ستونزې نه ورته حل کوي د ښوونځیو دروازې نه خلاصوي دوی کار ته نه پرېږدي خو بیا هم موږ او تاسو به خپل مسؤلیت ادا کوو تاسو اوسني حاکم نظام ته څه ویل لرئ چې پرېږدي افغان نجونې درس وایي او میرمنې ښوونځي ته لاړې شي د تاسو ویل به ورته څه وي که دوی اوري که نه اوري موږ او تاسو به خپل هلې ځلې کوو
دقیقا زموږ هیله دا ده شخصا زه دا وایم چې زده کړه په هر نارینه او ښځه فرض ده د اسلام مقدس دین دا حق ورکړی دی چې په اسلامي حجاب کې په د افغاني کلتور او فرهنګ په چوکاټ کې دوی دا اجازه ورکړي د ښوونځیو دروازې پرانیزي لکه څنګه چې دوی غواړي په حجاب کې ښوونځي یا ټولګي دې بیل کړي خو دا اجازه دې ورکړي چې زموږ خویندې او لونې زده کړې وکړي دا د یوه هیواد د وروسته پاتې کېدو باعث یا لامل ګرځي وګورئ نورو اسلامي هیوادونو ته زموږ څنګ کې ګاونډی هیواد پا پاکستان وګوري، ایران وګوري، د ایران نجونې په حجابونو کې ځي، ښوونځیو ته، پوهنتونونو ته ځي، کار ته ځي، عربستان وګوري، نور داسې هیوادونه، یعنی د نړۍ په کچه که تاسو وګورئ هیڅ داسې اسلامي هیواد نشته دی چې یوه برخه د ټولنې چې هغه ښځې دي هغوی دې په کور کې نولې وي او د دې اجازه دې نه ورکوي چې دوی زده کړه وکړي، هیڅ نشته دی غیر د افغانستان. نو زما هیله دا ده، زموږ د خویندو هیله دا ده په مجموع کې چې لطفاً دې دوی ته د زده کړو او کار کولو اجازه ورکړي، تر څو د خپلو ورونو تر څنګ کومه هغه تشه چې موجوده ده هغه ډکه کړي او د هیواد د پرمختګ، د هیواد د آبادولو لامل وګرځي، حداقل اوږه ورکړي. د کورنیو دغه خراب اقتصادي وضعیت چې دی، وګورئ که کله د یوې کورنۍ اقتصادي وضعیت خراب وي، د هغو کورنۍ غړي هر بد عمل ته لاس پورې کوي یا لاس اچوي. دوی دې د دې مخه ونیسي او د ښوونځیو د دروازو په پرانیستو، د پوهنتونونو د کار د اجازې په ورکولو، د زموږ خویندې پرېږدي چې خپله ونډه په ټولنه کې ادا کړي او دا تشه ډکه شي.
ارواپو شمه کټوازی وای په دې ورستوي کې چې کومې خځې د خپل رواني ستونزو د شریکولو لپاره اړیکه وسره نیسي، دای حالات د اندېښنې وړ ګڼي. په خبره کې دین جنو پر مخ ونځي خلاص نشي او میرمنو ته د کار زمينه برابر نشي، افغان خځې په داسې ژور خپګان لا نور هم اخته شي چې بیا باید د درملنې وړ نه وي.
دغه شرایطو کې زمونږ په ټولنه کې د یو چا لپاره دغه د 12 سند اخیستل هم ډیر سخت خبره ده. له کورنۍ سره مبارزه، له ټولنې سره مبارزه کول، دا ټول چالشونه حلول ډیر زیات سخته کار ده، ډیر زیات. خدا چې یو دمې داسې پریکړه کېږي چې نور مېرمنې نشي کولای له هغه علمیت، له هغه وړتیاوې چې لري، له هغوی نه کار واخلي، چا بند چې دا به په یو چا بد اغېزه کوي او بد تاثیر به لري. زه اکثر مراجعین لرم چې هغه په آنلاین شکل زه خپله ګورم، او زما اکثر مراجعین دا دي چې د دوی دا شکایت ته څوک په 12 صنف کې و، د هغوی مکتبونه ورته بند دي. بیا چې کله مونږ د دوی په موخو کار کوو او دوی وایي چې استاد هیڅ یو، مونږ هیڅ موخه نه لرو، مونږ نه پوهیږو چې تر کومه به زموږ مکتبونه بند دي. او بل بیا چې پوهنتونونه بند شو، اکثر خلکو مثلا کانکور ازموینې ورکړې او هغه خپل هدف چې لرو، موخه چې لرلې هغه هدف ته تقریبا رسیدلی و. خو کله چې دوی پر مخ پوهنتون وتړل شو، ته به اورو که چې مونږ د ټولنې هغه نیمایي برخه هم نایلې شوه. مونږ ډېر کم خلکو درس ویلو او پوهنتون ته لاره پیدا کوله، بالخصوص زه د نجونو په اړه خبرې کوم. هغوی باندې چې بند شو، ډېر زیات قشر زمونږ نایلې شو، ناتوانه شو او ویلې چې اوس نو هېڅ هم پاتې نه دي. اکثر نجونو ویلې چې مثلا مونږ نه د کور ښه نجلۍ شو، ځکه چې زمونږ ټولنه هم داسې بدبخته ټولنه ده چې ورته ویل کېږي چې تا مثلا واده دې ونه کړه، دا دې ونه کړه، د کور کارونه دې زده نه کړه، تا درس وویلې، خو څه وشو اخر هم څه وشو. نو د دغو پوښتنو لپاره باور وکړئ چې تر اوسه زه خو جواب شخصا نه لرم، ځکه چې ډېر ناهیلي کوونکی حال په دوی راغلی ده. واقعا جواب نشم ورته پیدا کولای چې دا حالت به تر کومه دوام کوي. نو دوی ممکن ډېر زیات ناهیلي شي او دغه ناهیلي د دې سبب کېږي چې دوی ژور خفګان یا ډیپریشن ته لاړ شي.
د اسلام دین هم پر ښځو او نارینه و باندې علم فرض کړی دی او په زغرد یې ویلي چې کوم کسان چې پوهیږي لغو سره چې نه پوهیږي برابر نه دي. د ننګرهار ولایت د پوهنې د ریاست ویاند چې دیني زده کړې کړي په دې اړه وایي،
علم د قران او د حدیث مطابق نارینه او ښځینه دواړو باندې فرض دی. هر هغه مسلمان چې هغه قران مني، الله مني، د الله رسول صلی الله علیه وسلم مني، په دوزخ او جنت باندې ایمان لري، نو هغه ته پکار چې هغه دومره علم ترلاسه کړي، دومره پوهه ترلاسه کړي چې هغه په دې پوه شي چې زه په روزمره ژوند کې کم کارونه چې ماته مخې ته راځي باید د الله د حکمونو، د اوامرو او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو سره سم برابر سخیل وکړم. ابو هريره رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي چې ورځ اگر هغه بهر په بازار کې اعلان وکړي خلکو ته، اے خلکو، تاسو دلته څه کوئ چې دلته بازار کې ناسې، منډه کې مسجد ته لاړ شئ. دا وختونه چې نبی رسول الله وفات شو، د نبی رسول الله وفات نه پس دا بازار ته راغ اعلان وکړي چې نبی علیه السلام میراث تقسیمیږي په مسجد کې، تاسو لاړ شئ په منډه منډه. نو خلکو خپل کاروبارونه پرېښودل او منډې کړلې د مسجد نبی صلی الله علیه وسلم په لور باندې. چې کله مسجد نبوي ته راغلل نو هلته ګوري چې هلته خو څه نشته دی، خلک حیران شول چې د دې به څه هدف بیرته راغلل بازار ته ابو هریره رضی الله عنه هغه ته ولاړلو نو هغه ته وایي چې ابو هریره تا موږ سره ټوکې وکړې که څنګه هلته خو هیڅ شی موږ ونه کتل چې تقسیم یې کړلو نو هغه ورنه پوښتنه کوي چې بیا څه شی ولته هم څه وکتل په جومات کې مسجد کې هم څه وکتل خلک وایي چې هلته موږ وکتل چې خلک ناست دي او بل ته خوونه کوي معلمین دي او شاګردان دي زده کوونکي دي او ښوونکي دي نو ابو هریره رضی الله عنه ورته په جواب کې څه فرمایي چې همدغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم میراث دی نو نبی علیه السلام وایي تاسو ته علم پریښی دی د دې زمانې په اصطلاح باندې موږ کولی شو چې موږ وایو چې موږ یې علم ته موږ یې پوهې ته موږ یې زده کړې ته تشویق کړي یو
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو په لاس تراوړنو او ستونزو را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 4 2 2 1 4 6 6 په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ چپه دولس شپګنوي او د سهار ل شپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 19.25 متر اوریدلای شي
ازادي رادیو څلور وشت ساعته